دا مشال لاړیو د تاسو کوربا ګل ایازم د مشال لاړیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبې شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر و چې په ځواني کې په کافي اندازه مشهور و، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډېر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم هم چاپ ده، خو نور شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خپرونې جوړونکي راشد خټک دي.
په عامه توګه د ژوند په بیلابیلو ساحو کې کارکوونکي په ځوانۍ کې ډیر شهرت نه لري، خو د وخت په تیریدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کیږي چې بعض کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږ ژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 20 کلنۍ کې د 20 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریې بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزی مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیګون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په حقله وویل.
ډیر مننه راشد خټک صاحب، زمو تل عمر پوروړې چې تاسو زمونږ د شنګلی فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتونو رسوي او د هغوی سره یې معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لری پرتی ولسوالۍ په یو کلي کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلي ګلفروش کره زیږیدلی و. د عصري زده کړو په ځای دینی زده کړې کړې وي او پیلاتیز کړي په خپل کلی کې کړي وي، خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1955 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې 48 کاله چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلې شو. د دغې نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه 19 اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیث خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه پخپریدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلي ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزی وو، څوک چې ډیر علم دوست او بشر دوست سړی وو. هم د هغه په ریاست کې د تدریس شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګه هم په دغه شعبه کې ډیر په ښه ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل، اولادونه شته. او یو ځای چې شبیر احمد نومیږي ډیر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی، چونکه فطرت سے پخپل جون د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې سره کلکې اړیکې پاللې او تر مرګه یې ورسره د پټ لمنه نه پرېښو دي. نو بیا چې کله فطرت سے وفات شو، نو د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې چې کوم غړي دي کوم هغه وخت ذمہوار، نو هغوی د ښاغلي زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستی اعلی جوړ کړو. اوس دا ویل بره تګران چې شبیر احمد په خپل دلیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه، خو څومره چې زه پیژنم د ادب سره یې مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې دمه اړیکې ټینګې ساتي.
د نقیب احمد فطرت د چاپ شوو کتابونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت سے ایک یو کتاب چاپ دے چې هغه ورته کشمالی نامه خوخه کړی و. دا کتاب په لومړي ځل په 1978 کې چاپ شو چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغه د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2014 کې چاپ شو. په دغه کتاب کې د ښاغلی راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یوه حقیقت اضافه شوی ده. هم دغه نوی چاپ اضافه شده ایډیشن دا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسی کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، جګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکانه بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنامه پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. وړومبی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېره لرې پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نوخیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیقي زیار سره دلته یو قسم ادبی تحریک پیدا شو او ګڼ خلک د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلکو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید د کمی په وجه د فطرت څخه بهاغه رنگ څېړنه او سپړنه تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو، نو یو خو زما خیال له دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سه عبادتن ملنګ سره او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبی پوهانو ته شعر کم رسیدل، نو زما په خیال دغه درست کمخت اصلا یو د فطرت سه د ګمنامه پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال له دا ویمه چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات او شعرا کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګه کګه ده یا قچه ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغسې پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلې نه، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړو او ذاتي خوښي ناخوښي پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو دا هم کېدی شي چونکی ما وویل چې فطرت صاحب ملنګو بینیاز شان انسانو، د تعریف او تحسین طلبګار نه وو، او ښایي چې په وروستیو کې د یو مذهبي ګوند سره هم تړاو لرلو، نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی، په دې اوس نه پوهیږو. خو بہرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړل کوم د هغه چې کومه زمانه ده، په هغه کې یو جدید شاعر
کرکتون کې او لیکوال عطاالله جان مشال رادیو ته وویل چې په شانګله کې د حافظ الپورۍ نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلې د سیمې یو ډېر نوموړی شاعر و، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپورۍ نه پس کچا د یو شاعر په نوم باندې ډېر نوم پیدا کړی و، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب و. حال دا دی چې بیا وروستو ډېر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخت پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد و، یو د حافظ الپورۍ او بل د نقیب احمد فطرت صاحب. نقیب احمد فطرت چې و نو د ځوانۍ دور په مردان کې تیر کړه، اول ته د ادبی ټولنو سره فعال کردار پاتې شوی، د هغه وخت د مردان اصلاحي ادبی ټولنې جنرال سیکرټر هم پاتې شوی، او د غزل د لوی لوی شاعرانو سره یې ناسته پاسته شوی و. د دې سره سره فطرت صاحب چې ونو دی د مردان نه د وتونکي او ورځني اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ذمہداري تر سره کړې وي، او دا هغه وخت د پېښور په پښتو اخبارونو کې په بیلابیلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز او مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروستو په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخواله هغه نزاکتونه هغه ټول خوبه موجود دي کمی چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلی چې د فطرت صاحب د شاعرۍ کم رنګ ډیر زیات واضح دی، ځکه د هغه موضوعات ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي حواله هم زه داسې محسوسوم چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقی پسند ملګرو نه متاثر او وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په حق کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نشو کولای چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات واضح دی. البته دا خبره ډېره په وسوخ سره کولای شو چې غزل ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډېر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغې په ډېر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو سوا دمه کوو او سندره اورو.
Na na na.
سندره تاسو واورید. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبي اتل دی.
راشد خټک صاحب، ستاسو او د مشال رډیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لږه خپل خبرونه کوي، او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي، نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم، ملګري به پرې خبره وکړي، خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم دی، خدای بخلې، وروستو بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی، تخلص دی وروستو بیا دې داسې کړی ده چې دی فطرت یوسفزی، او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو، فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې د کوم پای شاعر دی، نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبرو کې. بهرحال زما د معلوماتو تر مخه تر څو چې فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوی یم، هغه زمونږ زیاته تلی راغلی دی، خدای بخلی، او زه هلته کې تلی یم، هغه ډېر تلی راغلی دی، زه ډېر تلی راغلی یم د هغوی خواله زده کړې په حوالې سره. به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ما ته لا دا نه ده معلومه، ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده، نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر او شاعر یامن پیر گوهر او ډاکټر اسرار داسې د دغه مکتب خلک، د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی. خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی، بلکې هغه دا مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لکنو وایي مردان ته، د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعه نوم هم دی، نو ځان سره بلا رنگونه راوړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی، او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې، بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی. نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده. بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب، که چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی، زما خبره دې رد کړي، خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم، د هغې د شعر په حوالې سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی، وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی، نو دا په 1908 کې شوی دی. خو د ده په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی، په هغې کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی او سنا تاریخ لیکلی شوی دی. نو هغې کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو، نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته د تورغر خور ویلی شو. دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي، خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده. هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواري دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په هکله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رډیو ته وویل.
د فطرت صاحب په شاعرۍ کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعرۍ ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نه ړومبی لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت، نو دغه شانتې هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو، نو په دغه وجه باندې د هغوی د شعر یو جوت اړخ چې د هغه فطرت پسندی ده، هغوی ځای په ځای باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو د سپرلي او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده، او دغه شانتې هغوی په یو پوره نظم د سپرلي تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی، او هغوی ځای په ځای باندې د ځپلې طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي، تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکلی کړی دی او د هغې نه یو دوه شعرونه له تاسو سره شریکوم د نمونې په طور باندې چې ته خبر نه یې خو ای مزدوره خبروم دې ګورئ چې سامراجي نظام د ځان د پاسه ځان نه ګڼي چې ته ذلیل شي دغه دوی ته خپل شباب ښکاري مزدوره ستا وینې دې خلکو ته شراب ښکاري. د دې نه علاوه د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ښکاره اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت صاحب په کتاب کشمالی کې ځای په ځای باندې داسې شعرونه راځي چې په هغې کې یوه انقلابي جذبه وي. لکه د مثال په طور دا یو شعر یې مونږ ویلی شو چې هغه چې لرې ښکاري لمر د انقلاب به وي چې هلو ځلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت صاحب د انقلابي تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقي فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام دا بے درد نظام دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت صاحب د شاعرۍ دا هم یو خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډېر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت صاحب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت صاحب په شعرونو کې مونږ د کوهی تور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شانتې د نمرود موندلی شو او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لښکر د چنګیز خان وزي. او دغه شان د فطرت صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته رومانی رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت صاحب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمله ده او د فطرت صاحب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تېره شي او تره نه شي د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخښلي نقیب احمد فطرت صاحب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدی شي. مشران شته دی، هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه له تاسو نه د فطرت صاحب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلی، صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال و، یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځلس وړاندې چې هغه کم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کم رنګونه راوړي دي، کم خیالات یې راوړي دي، کم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زر ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت موږ د یو بل نه نشو بیلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی و هم دغه شانته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجن و، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې موږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې خ یادو او فعالو، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شنې اوټ شو. نو ماته خو همه وجه دا ښکاري چې دغه اولنی ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قن رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې دغه پن ادبي تحریک ته به ځلا بخله او وروستو هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه، نو دغه شنته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې به جوړو، ټوټې
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی.
فطرت صاحب په شعرونو کې چې مونږ خبره کوو، د فطرت صاحب په غزل خبره کوو، نو فطرت صاحب د خپل کلامونو سره لکه څنګه چې مو وی هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې، نو مونږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت صاحب نه بل په نظر نه راځي. اوس که ملګری پوه خلک یا غزمونږه اصلاح کوي نو ډېره ښه خبره ده، خو تر څو پورې چې د ملکن ډویژن کې د جدید غزل په حوالے سره خبره کیږي نو مونږ ته بیا داسې شاعر بل په ملکن ډویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1960 کې هغه د دې دور غزل لیکلی دی چې نن وته مونږ جدید ویلی شو. د مثال په تور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین دی، پر راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی، آشنا بیا یهودی زلفې راخورې کړې، راګیر کړی د زړونو فلسطین دی. دا د څرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه مې پخپل اورېدلی دي، او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حادثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نه بده ونوي چې د دې نه خبر شي. هغه دا چې په سوات کې به د والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو، نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېږي، او د مشاعرې په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته 1 روپۍ اعزازیه دغه مشاعره میلاوي ده. فطرت صاحب وی ز طالب علم هم راغلی وم، هم دغه مشاعره له لاړم چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک زین د والی صاحب مدح وی یا قصیدی وی، نو زه لاړم از سټیج مخ په نوم لیکل او په لیست کې نو زه چې کله وختمه نو زه خود دینه ناشنا وم، نو ما خپل غزل وی په دې مشاعره کې په جشن سوات په مشاعره کې پړوندی زلتل وم. دغه د مشاعره د ادبونو نوم خبرو چې دلته خامخه دا ویل لازمي دي، نو ما پکې غزل وی، هغه غزل ویلو سره ما چې غزل وی راکو شو منو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو مو یاغو ماته به چړو کې اته دسیو کوي خپل وباسه کار دی روان کړل یو تا ته چا وی چې دلته کې دا کار کوه غزل وی، نو بیا زه تلم نو شمال ته کې وختل می چې زوزم خو وتره ته ډیره بده خبره خبره کړی دا مې چې سکیږي بس کیږي با نو زکه ناس پاتې شوم په خپل ځای باندې. نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته وایو یو شاعر بلل کېده او هغه له وایي دغه مشاعره اعزازیه ورکوله دغه ورځې. نو وې زمان وم واغستې شو نو زه ډېر پر رپیدلو قدمونو سټیج ته لاړم. چې لاړم نو والي صاحب زاول خوا ته ونیوم بیا په ملا منې وټپولم. هغه وخت کې به مشاعرانو ته یو روپۍ ملاوېده. بیا ما ته والي سواد په خپله د یوې روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازیه راکړه او په راتلو کې بیا په ملا وټپولم. نو زه چې ښکته خوش شوم د سټیج نه نو بیا ماته هغه ناستو خلکو وی چې مونږ خو یریدو چې تا ته به څه ووایي څه به ونه وایي. او زه ښه شوله دا خبره به یې کوله چې مشرانو راته وی چې دا چیک مونږ ته وښایه چې دا د 100 روپو دی. د روپو خبره نه وه خو مونږ دا خبره دې په دې حوالے سره کولی شو راشد خټک صاحب چې په سواد کې د غزل په حوالے سره چې خبره کیږي نو په سواد کې وړومبی غزل فطرت صاحب په مشاعره کې ویلې ده. دا معلوم تاریخ نه را په دې خو داسې خبره کیږي اوس د دین وړاندې که څه شوي نو مشاعره شوي او پکې غزل ویلې شوي. خو زما خیال دی چې هم دغه و چې ناشنا ښکارېده هغه ناستو شاعرانو ته ادیبانو شاعرانو ته چې دا دې څه وکړل. مطلب دا شو چې دین وړاندې د غزل د مشاعره کلچر په سواد کې نه و.
اته ولله جان مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د غزل پشان په نظم لیکلو هم برلاسه وو.
راشد خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعري ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په وړمبي ځل باندې په دسمبر 1980 کې او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوی ده. دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي. څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره اوبول لرو دغه رنګ د هغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي. سم که موضوعات زه ډېر زیات د ځینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی. ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل نو دوم په دغې کې ښه پوره هنر لرو او په نظم کې هم هغه هنر ښکاري کوم چې په غزل کې موږ ته په نظر راځي. د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنګ بیا د نورو رنګونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی. دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په ښه انداز باندې بیان کړي دي. زه غواړم چې دا یو غزل څو شعرونه ستاسو سره شریک کړم نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر ښه اندازه وشي. نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي پاتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي. او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر اوښ کې مې خبر د ورانېدو د ګلستان وړي. مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده نن د قبا لاندې پټ جامونه وایزان وړي. او یا ملګرو خدای د پاره ووایه چې څه وکړم دا کافر سترګې خو مې نن دین او ایمان وړي. او خدای که په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستا د لیونۍ به ورله دا سیری ګریوان وړي. او تنده ستا د مینې په پیالې او جام ماتیږي نه ځکه نن ساقي د میخانه ټوله رندان وړي. او ستا د جدایۍ یادونه ستا د ښکلي مخ ارمان بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي. لوټ شوه د فطرت د ارزوګانو قافله په لار ټوله خزانه ستا د یادونو قاتلان وړي.
فضل رحیم لوهار وویل چې نقیب احمد فطرت د والي سواد په غوښتنه د استاد په هیڅ کار کول قبول کړی وو.
بیا د دې نه داسې یو شواله د دې مشاعرې نه وروسته فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والي صاحب سره د هغه خواهش دا و چې زما سره یې تعلق جوړ شي. نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم بیا ما ته سوال جواب وکړو چې ته راشه. موږ سره دوه ځای نوکریانې دي یعنی پوسټونه دي یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی. اوس ته غوره کړه چې ته پکې کوم اخلي. نو فطرت صاحب وویل چې ما ورته وویل چې زه به استاذي والم ځکه چې دا زما فیلډ دی. دا دې د فطرت صاحب ادبي خدماتو چې نن یې شکر دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې موږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې که مونږ یو چې غزل لیکلی کېږي یا جدید غزل لیکلی کېږي ډېر غزل لیکلی کېږي نو د دې په شا باندې زما دا خیال دی چې د فطرت صاحب د کړاو هغه رنګونه دي د کشمالو خوشبویانو کې زمونږ د ملګرو بلکې ډېره ډېره حده پورې تر لرې لرې پورې د کشمالو دغه دې برکات دي چې دلته کې غزل لیکلی کېږي او پښتانه خوښوي هم.
اتاول جان وویل چې د نقیب احمد فطرت غزل او نظم دواړه رواني او په صدوالي کې ډېره ښکلا لري.
دغه رنگ دغه پابند نظمونه چې دینو پاغه کې سخه ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقی پسندۍ پر ضد باندې او د دغه مفکوره پر ضد باندې خو ځینې نظمونه هغه داسې چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي، لکه د یو شاعر او لیونی په ادیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د پیزر پورۍ په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی. که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وستاسو سره شریک کړم، تاسو به د فطرت صاحب د نظم د لیکلو اندازو پډاګه شي. دغه نظم داسې دی چې دلته بې شماره بوګنېدلي شان خیالونه اوده، دلته سه ډېرې حادثې او ارمانونه اوده، سه لړزېدلي احساسات، سه لړزېدلي افکار، سه ارزوګانې اودې، سه د وخت دردونه اوده. یوه مستي اوده ده، دا د دریاب شړنګ اوده دی، دلته شاعر اوده دی، دلته یو ملنګ اوده دی، دلته زما د دنګو غرونو د بادشاه مدفن دی، دلته زما پښتو غیرت او زما روح او تن دی، دلته زما د یوسفزي حسن عظمت اوده دی، دلته زما د پښتني فضا سمسور چمن دی، دلته اوده مې د پښتو د لوی رومي خوبونه، دلته فکرونه د سادي او د جامع خیالونه. راشد خټک صاحب، په مجموعي توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډېر ښه شاعر دی. هغه د شعر پر موزا او په دغه حوالو باندې ډېره پوهه لري. د بیان انداز ډېر زیات ښکلی دی، ساده، کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري. یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د مفکورې نه علاوه موږ د هغه د شاعرانه حیثیت تعین کو، نو یقینا چې د سوات په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري، او تر ډېره به د هغه د شعر په برکت باندې د هغه نوم ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، سوا دمکو او سندره اورو.
دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې بلو بلو لاڑو دا سلا فول مسلکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری بھی پا دنیا خاور خزلے چھ دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی بلو بلو لاڑو دا سلا فول مسلکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی بو خلق و سپ آسمان خیری شک ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چھ دا ولے دا ولے دا ولے دا ولے حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا پیار کوئی کی سنا خبر چند خان تاریخ رات پانا پانا وائی فاتحان شیزان تفکر وکڑو شکست خرو پہر میدان شیزان تفکر وکڑو شکست خرو پہر میدان محکوم ددا سی قوم یو چی خورا کرپنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی خبر نسی گی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مانر محکم منزنو پنفلنو یودش پی رزی اڑم رکات بپکی پاتران نشی پکسم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیاہم دغمش پی مپخابے نشو بدلی چی داولی 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 دجون پہر ڈگر کیو رور دورو
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لږ نهیلې شوی و.
البته یو خبره ضرور کول غواړم چې فطرت صاحب د 1908 نه را پدی خوا پدی پینزه درس کاله یا سلور درس کاله اشپک درس کاله ارس عمر چه پدی عمر که اغا دیر مایوس شوه ده ده ادبی دنیا نه زکه چه پدی عمر که اغا ده وست ده اغا کم کشمالی چاپ شو زیادین یوسف زی پاک ده اللہ پاک خواد و آباد لری اغی بمرست بنده ده اغا کشمالی ده مدیشن چاپ شو پدی ایڈیشن کے صرف سلور سلیخ مخونه چی دی نو آغا فطرت سے با تخلیق ام طول دا دی منظوم تخلیق ہو نصر اغی نلی کسی وا دا مخالونا او چکل پا نغی کیو پا مردان کیو نو حال لکلی دی اخبارونو کی اخبارونو کی بای لکل کولو دل تا بی آغا پا نصر کار نده کرده نو دا آغا طول تخلیق چی پاتی شوی دا پا پینزو در شکالو کی نو آغا سلور سلیخ مخونه دی چی اضافه سره پا کشمالی کی چاپ دی.
د نقیب احمد فطرت ته سیاسي نظمونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې عطا الله جان مشال رډیو ته ویل.
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستي وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د خلاص د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن نو دغه د هغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی. د الحاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما د سر ګلونه ننګیالي زما د قام دي ننګیالي زما د دین دي خپل کورونه یې پرېښو دي سور سامراج ته دیوالونه زما سر ترېنه قربان بانشاہ آزادی دا دوی منزل دے کا غازی دا فلسطین دے مجاہد کا دا کابل دے او بیخی دا رنگ پا یو بل نظم زمان ملگرو کیم دا دغی مفکوری یو قسم تبلیغ کئی نقیب احمد فطرت سے نو زبای دا یو بلا سو تاوی ما چی دا ماخام گریوان تار تار کئی سپین سہر تین بہار کئی دا لینن پر کٹ تا کڑا دا خپل ملک نوار پسر کئی امامان دا قافلو شئی پا قامونو کی خوارا شئی دا اسلام دا لوڑ پیغام نا دا ودزوانان خبر کئی دا نغمہ دا عشق و منی دا آواز دا قوت تے اے زما ملگرو دا پختو دا او دا پت تے.
دا نقیب احمد فطرت تا شخصیت پا حق لا فضل رحیم لوہار مشال رڈیو تا ویل.
فطرت سے مو پا شخصیت پا والا تا سو خبر اکڑا نو دا دا ہو یو کتاب الوستل دی تا سو تا دا فطرت سب شخصیت زن لکتاب دے اغا شفیق پلار مخلص دوسو اغا د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې داغه کا شرزه چې شبیر داغه سره د پلار او د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا داغه بل زیات سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې اوس هم خورې دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر دا دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو دای د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته د فطرت سے بغا کمی ډیر نه محسوسیږي د فطرت سے بغا زه چې دین هغه شړ نه شو چې فطرت سے بلاړو دا غوی د دوستانو د فطرت سے د ملګرو د تللو تلو راتلو زه ورک دی نو د سیم نه دا هغه بچی چې دین هغه د خپل د پلار د ملګرو سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت سے خپل ژوند کې لرو زه خو ډیر کشر یم دا هغه د زامونو په عمر کې یم خو موږ سره ذاتی چې دا کوم تک را تک شوی دی تر اوسه پورې مینه را کړې ده موږ یې دومره ډاډ کړی یو چې موږ وایو چې فطرت سے موږ له حوصله را کړې ده موږ دا ډېر په ډاډ ویلې شو چې فطرت سے موږ له ډاډ را کړې ده موږ له حوصله را کړې ده نستړی کېدونکی مبارز فطرت سے هغه په ادبي حوالے سره هم سیاسي حوالے سره هم چې هغه یو لوی مبارز ورته مونږ خپل وایو، مونږ ته خپل اتل وایو، هر څه چې ورته وایو دا په کم دي. نو فطرت صاحب د الله پاک وبخي د خپل خاورو سره خدای بخله، فطرت صاحب پوهېده چې روري څه ته وایي، دوستی څه ته وایي، او دا پاللی کېږي څنګه. زما خیال دی په دې حوالې سره د فطرت صاحب ژوند چې دی نو هغه ډېر خور ور دی، او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عامو خلکو سره د تعلق رنګونه چې دي نو هغه پیکه نه دي پاتې شوي. د فطرت صاحب د انسانیت هغې منې خبره کول، د فطرت صاحب په ژوند باندې خبره کول، نه ګڼم چې زه به دغه حق ادا کړم چې فطرت صاحب څوک وو، څنګه سړی وو، څنګه شاعر وو، هغه هر چا منلې ده.
د نقیب احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خویونو شخصیت او ناچاپه شاعرۍ په هکله مشال رډیو ته وویل.
جی دا بابا یو کتاب 1987 کې پرنټ شو، هغه بیا ختم شو او سکل موږ بیا پرنټ کړ دی. نور داسې شاعری هم شته چې هغه محفوظ پرته ده، خو سکل چې کوم کتاب موږ پرنټ کړو هغه زوړ کشمالی او نوی کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا پخپله کړی او صرف موږ پرنټ کړو، په دې کې نوی حصه هم شامل ده. جی او نور هم بلا شاید چې مواد موږ سره شته چې هغه پرنټ نه دي. جی نثر یې نه رہے چاپ او صحیح حصه یې زموږ سره محفوظ ده. بابا ډېر لوی د قدر خاوند و، موږ سره داسې رویه نه وه لکه د پلار. زما سره خصوصي په زامنو کې داسې رویه وه لکه د یو مرګري، او زموږ استاد هم یو انتهایی مشفق ډېر ښه او رښتونی سړی و، داسې په معاشره کې وم. او ذکر خو دلته کې ځکه په دې وجه نه کېده چې شانګله یو انتهایی پسمانده په تعلیمي لحاظ سره او په قابلیت په لحاظ سره، د لیاقت په لحاظ سره ډېر وروستو او اوس هم وروستو ده. راشد صاحب کو تاسو تو خیال نو وسو دا لشل کالو شو چې له هر سبل شانتی حجازی صاحب له شانتی او د همدر صاحب شانی شاعران راووتل خدا کا شراونو. بابا په وخت کې د سی او خيار قابلان تکړه کسان نو دلته کې داغه چې قدر نه ونه هم په دی وجه نو. او لکه بابا یو شعر دی کنه، په فطرت خپل کله ناشنا لګي څوک نه پیژني، مخونه ټول کاغه واګی دي چې کوم سر ته ګوري. نو هغه تم د دې خبرې احساس چې دا خلک چې دوی سره داسې خلکو قدر نشته. بل شی دی فطرت سکون پکې د زړه چمومي، چم د جانان له خپله کوره ښه دی. نو داسې معلومېده چې بابا دلته خوشحاله نه او نو په دې خبره نه خوشحاله. او بهر څومکې د هغه قدر عزت ډېر زیات و، د هغې مین وجه دا وجي چې بهر ډېر لوی لوی خلکو ډېر مشران بابا مزوري او په هر ځای کې وجي، په ملک کې او ملک نه بهر وو، په بره پختونخوا کې او په کوزه پختونخوا کې د بابا مینوال چوډی زیاتو رابطه به کړي، خلک بدل ته راتلل. او دی وجه بهار بابا قدر ډیرو نه دی وجه بابا دغه چو دلته کې او ذکر چې نه کېدنو مین وجه دغه وچی د خلکو سره رابطه رو رو کټ کړي، او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلی لاغه وجه بیا بابا وداسي ډیر تعلق نه ساتو بهار. او لکه بابا یو شعر دی، ستا د فطرت زانی شو داسي تیرا څنګه چې موده د کشمالو تیر شو.
د مشال رډیو د دې پښتنې په جواب کې چې دی په خپله هم شاعري کوي کنه، شبیر احمد وویل.
هو ما ډېر لیکلي کړي جی، هو بابا ته هم نو خودلی، او د دې ذکر ما ضیاءالدین یوسف زیات کړی په 1997 کې. نو هغه بیا ما ته زما خواله زه راځه هفته کې دوه ځلې راځه، زه ما هلته کې سبق کوم، زه هغه ته نږدې وم، نو ما چې زه پکې ستاسو سره رهنمایي واخلم. خو بیا داسې سهارات راغله چې ما چې څه هم لیکلي وو هغه ما ټول بیا وسېدل، او د هغې نه په دې خو ما بیا لیکل نه دي کړي. شوق مې کېږي چې ولیکم، بس دعا راته کوي، او د بابا پهشان لیکلي مونږ نشو کولی. جی
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ਸਾਰੇ
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت د ګمنام پاته کېدو په اړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل.
فطرت صاحب په حوالے سره دغه یو ملګری خبره کوله چې کله جمعات ته لاړ نو دی داسې شو چې دی بیا نه دی راوتی. مطلب یې دا و چې دی کله د نېشنل پارټۍ نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله دی جمعات اسلامي ته لاړو نو دی بیا ادبي طور هم داسې شو چې لږ پس شو. او د دې په شا خو زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجه به وي چې فطرت صاحب یې پس کو. دا هم نداغین اوستو چیم آقا شیرون لیکل دین و آقای که باقی دا خپل رنگ ده او آقا رنگ متاثره شوه ده فطرت سیب ده شیرون رو نده پا داغ سره پا نظریه ده بدلول و سره آقا رنگ ده شیر رنگ نده متاثره شوه. برحال داده چی فطرت سیبو که خلکو یادوو نو بیشک چی یاد کرده ده خوپا دی که چی نیادوو او روستو روستو که نو داغی که داغی پشا منی داو چی فطرت سیبو لکه چې نن څنګه کیږي یا موږ ته اشاره وکړو هغه دا چې فطرت صاحب داسې نه ده غوښتلی چې زه د یو پروګرام له لاړ شم زه د چا سره مرکه وکړم. دا د فطرت صاحب فطرت نه و چې خامخا دې زه کلته زما ځای شته او که نشته خو چې زه دې دغه محفل کې ګډون وکړم. فطرت صاحب خپل عزت په خپله کړی دی یعنی که خلکو له څومره عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی. خو فطرت صاحب د خلکو نه زیات خپل عزت په خپله ساتلی دی. هغه داسې نه دی ګرځېدلی لکه چې هغه ځای کتلی دی او تللی دی. نو ما ورته هم یو ورځ دا ستاسو چې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړو. ما ورته وویل چې دا خو ډېره ګرانه ده فطرت صاحب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او موږ دا ولرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا دغه وخو دا کې تاسو په محفلونو کې نه یې او نه ځای وته نو دا خو بد ستاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوي طرف ته وړي. نو هغه راته وویل چې رښتیا خبره دا ده چې بالکل مې زړه نه غواړي چې زه په ادبي محفلونو کې شریک شم خو ته زورور سړی بس قلارېږي. نو هغه زما خیال دی چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړي دي ما به ورته کلک سوال جواب وکړو چې زه په انتظار کوم په دې محفل کې. نو یو شپږ اتو محفلونو له موږ راویستلی دی شنګلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دې کې شک نشته. دا نه ده چې فطرت صاحب قدر نه دی شوی یا فطرت صاحب روح دې مونږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپوری کې یا دې مونږ ته زموږ ضمیر دا شعر وایي. داسې نه ده فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګری خواله تلي راغلي دي فطرت صاحب قدرول دی. البته دا ده چې څنګه په کار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شانګله کې بالکل نه دی شوی. داغه مجرمان مون ټول یو زمونږ حافظ الپوری پښتو د بیټولنه او زمونږ هغه ادبي ملګری چې هغه په خپل شاعران نه دي او زمونږ سره ناس پاس دي زه غنم چې مون مجرمان یو چې دا فطرت صاحب په ژوند مونږه فطرت صاحب نه دی نازولې. خدا دا چې بے قدری ولا هم مونږ نه کړې مناسب دومره کړې ده چې څومره چې مونږ ملګرو نه کېدې شو او څومره مینه ورکولې شو نو ورکړې ده. خو د فطرت صاحب دومره مینه ورکول پکار وو چې هغه ډېره وي نو هغه ډېره مینه ورکولو کې مونږ پاتې راغلی یو. مونږ خپل ضمیر ته هم ملامت یو مونږ د فطرت صاحب روح ته هم ملامت یو او مونږه یو قامی شاعر ته مونږ ته خپل قامی شاعر وایو هر څوک دا سم نه راځي مونږ ورته پړیو دغه روح ته هم پړیو ملامت یو ورته دغه قدر چې څنګه په کار واغسې نه دی شوی خو بې قدری هم نه ده شوی. او خدای دې وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولې کیږي ځکه چې شاعر همری نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب وسم زمونږ په فکرونو کې ژوند دی د پښتنو په فکرونو کې ژوند دی او ژوندی خلک هر کله نازولې کیږي. نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو انشاءالله د هغې نه مخکې د هغې نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم.
نقیب احمد فطرت په جولای د میاشتې په اوومه نېټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
کسی سے کبھی خوبست